سلور بغیشوی احمد شیبریم دا ازادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او دا هم خبرونه د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل پل ویدیس کې د شهید عبدالرحیم لیسې او د ممتاز پونم پر شوانیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه د ښوونځیو د امنیت غوښتنه کړې او له خپلو امنیتي ځواکونو یې غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمنی آژانس د کابل د پولیسو د ویان خالد ځدران په وینا وایي چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي، خو یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. بلورته په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان خالد ځدران ازادي راډیو ته وویل نن د غرمې وروسته پر یوه شخصي موټر د چسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د ځدران په وینا د چسپکي ماین دا چاودنه د کابل ولایت قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنی، روغتیا او کورني معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې با خبرو دوو سرچینو ریټر سرانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د اروپایي کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بې دلیل برید په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی. ښاغلی میچل په ټویټر کې واټس خپور کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځای کې اخیستی دی او ترې لاندې یې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیکي او خپلواکې اروپا په زړه کې. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداروي پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید له پیله تر اوسه د اوکراینی کډوالو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې کډوال کیږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR نن خبر ورکړ چې څه باندې 15 میلیونه او 14000 اوکراینیان د فبروري له 14 را پدې خوا له خپل هیواد وتلي دي او د ملګرو ملتو په وینا په اوکراین کې په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د بشري حقوقو د سر سازمان په کابل کې تر پرونیو بریدونو وروسته ویل دي چې پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی او لشکي باید خوندي شي.
It's particularly hard.
دا ځکه زه بوګنوم کای دی چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي.
د دې حمله په اړه مې د پوځي چارو د کتونکو احمد خان اندړ نظر پښتلې.
د افغانستان د ورونو ملتونو په منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې شي کې
دا به هم اوري چې په افغانستان کې لیونی سپیډ شي.
په خطرناک کې خو انسانان خو دی واژلګي یو پېسکوري پایدوکی نه چې واري کو.
د اوکراین حالات هم څارو. تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان په کابل کې پر شوونیزو مرکزونو پرونی حمله وحشتناک ګڼلې. وای پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی. د بشن نړیوال سازمان بیا ویلي طالبان د افغانستان د چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي لژکیو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونه خندلي او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم پر ملکي وګړو او ملکي بنسټونو بریدونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو خلاف بللي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په دوه خوونیزو مرکزونو د پرونیو بریدونو یو ورځ وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان د حملې زړه بوګنونکي بولی. د دې سازمان د خوځو څنګ مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل د دشت برچی سیمې اوسیدونکو چې اکثریت هزارګان دي له تاوتری خواله سره مخ دي.
دا ځکه زړه بوګنونکي دی چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي او دوی له تاوتری خواله سره مخ دي. دوی بخوا هم پر روختون او سید شهدا خوندې د بریټ پر مهال له ورته تاوتری خواله سره مخ شوی، خو دولت ورته رسیدګی نه ده کړی او د خلکو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی تمه هم له حکومت کم شوی چې د دوی د ساتنې لپاره دی ډیر څوک
working hard to protect them.
د بخنه نړیوال سازمان هم یو اعلامیه کې د بریټ په کلا کوټو غندلې او په سویلي اسیا کې د خپل کمپاینر سمیرا حمیدی لقول لیکلی په خونځیو دا وحشیانه بریدونه هغه تاوتریخواله خی چې افغانان په ورځنی ژوند کې ورسره مخ دي. د هغې له قوله دا برید دا هم ښیي چې طالبان د حقیقي چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لګاکیو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړه چې ګنې دوی د قومي او مذهبي لګاکیو امنیتي خوندیتوب ته پام نه کوي.
دا خبره غلطه ده چې موږ امنیت نه تامین کړی. دا اوس هم د پیښې ډېرې کمې دي که تاسو د تېر په پرتله باندې محاسبه وکړئ او موږ ورته متوجه یو. خو دا نو ډېر ناځوان مردانه کار ځکه اوسې مکتب و داسې ځای اوسې مخکې له وړاندې دلته په اړه باندې داسې بشپړ تدابیر نه ونیول شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپله ټویټر پاڼه کابل کې پر ښوونځي او یو ښوونیز مرکز برید خونړی یاد کړی او پر ملکي وګړو او ملکي بنسټونو بریدونه یې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو خلاف بللی دي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا لیکلي په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګاکیو ماشومان په پرله پسې ډول په نښه کیږي او دا ناوړه عمل باید ودرول شي او عاملانو سره حساب وشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي امریکا نه یوازې د برید غندي بلکې عدالت ته یې د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې زیاته شوې ټول افغان ماشومان د دې حق لري چې خپلې زده کړې په آرام فکر او لویرې او تاوتریخوالي پرته وکړي. د کابل په لویدیځ کې پر موعود تبیان او سید شهدا ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو لبریدونو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خونړۍ حمله ده چې زده کوونکي پکې په نښه کیږي.
د کابل د پولیسو ویان خالد زادران جرمنی اژانس ته ویلي دي چې په پرونی برید کې نه تنه وشل شوی دي. یو شمیر نتایج شوی راپورونه د قربانیانو شمیر 25 یاده وی. پر ټولنیزو رسنیو څو بیلابیلو خبرو شوی ویډوګانو کې ښکاری چې پرون سیشن به د کابل پولیسو کې لبریدونه ورسره د قربانیانو لجنو کورنیو او ویني ورکونکو کسانو سره د طالبانو له لوري تاوتریخواله شوی دی. په دې ویډوګانو کې لیدل کېږي چې طالبان د قربانیانو له کورنیو ځینې کسان په سپېړه وهي او ځینې هغه کسان چې د ویني د ورکړې لپاره تللي وو له هغوی سره شخړه کوي. موضوع له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریک شوی.
پرټولنیزی رسنۍ ټویټر خبرې سوي دي ویډیو کې ښکاری چې پرونسي شمه د کابل په اتلسمه حوزه اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید خوانځي مخې ته تربمی 14 وروسته د دې سیمې روختون محمد علي جنا روختون سره د قربانیانو کورنۍ او د وینې د ورکړې لپاره رضاکار خلک راټول سوي دي. یو سپینګیری سړی چې وایي په روختون کې د نن ټپی دی طالبان یې د نن نه پریږدي. کله چې دا کس غوسه سي او وایي چې چیرې ولاړ سم د نن مې ټپی دی د یو طالب لوري په چپیړه وهل کیږي. پر فیسبوک بیا دا ویډیو زیاته لاس په لاس کیږي. دا ویډیو هم د همدی روختون مخې ته د ګڼو راټول شوی خلکو د طالبانو نښته ښیي. ویډیو اخستونکی شخص په دې ویډیو کې وایي چې دا نښته د طالبانو او د برید د قربانیانو د کورنیو ترمنځ ذکر رامنځته شوې ده چې طالبان یې روختون ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. یو بل خبره سوی ویډیو کې یو انجلۍ چې د همدغه روختون مخې ته ناسته ده وایي کله چې خبره سوه د ورور پر ښوونځي یې برید سوی ډېر اندېښمنه سوه. خو چې کله یې ورور روغ کور ته ستون سوی دا د نورو ټپیانو ته د وینې د ورکړې لپاره روختون ته راغلې. خو د طالبانو له لورې ورته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل سوې. طالبان دا اداګانې تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ د دغو خبرې سوي ویډیوګانو او اداګانو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو دا کړنې د سمې روزنې نه لرلو او د خلکو په راټولېدنه کې د نورو احتمالي پیښو د ویرې له امله ترسره کړي دي.
خلک هلته تجمع جوړوي او پیښه وسي دغه نه وروسته تجمع جوړوي او پلان د دښمن داسې وي چې کله یو انفجار وسي وروسته بل پسې کیږي. بلکې نو د خلکو د کنټرول ډېر سخت دی نو پولیس مجبوري کله کله خپله برخورد دی که ستوغ کیسې دا خلک هلته تجمع پیدا نه کړي. په عموم کې ستونزه نو دا هم ده چې زموږ د روزنې بهیر لا روان ده. هغه له نه د تکمیل سوی څو ساعت تکمیلېږي ستاسو ستونزې به ولرو.
خغلی مجاهد په داسې حال کې دا خبره کوي چې مخکې په تېر جمهوري نظام کې به تر 14 وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه تلل او سیمه به یې کلا بنده کړه. خو خلکو سره د غیر اصولي چلند راپورونه ډېر کم ورکول کېدل، په ځانګړي ډول د 14 له سیمې لرې د روغتونونو مخې ته. د قربانیانو د کورنیو له غړو او وینې ورکوونکو کسانو سره بیا داسې څه نه و پېښ شوي.
د کابل د پرونیو 14 مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. علت یې څه کېدای شي؟ د پوځي چارو له کارپوه احمد خان اندرس خاور.
افغانان ډیر منتظر وو چې خدای داسې حکومت راولي چې په کې سرتاسري امنیت وي. نو اوس د طالبان اسلامي امارت په واک کې ده، په ټول افغانستان کې دوی حاکمیت لري او یو امنیت شته. خو لکه څنګه چې موږ تل زموږ طالبګرانو پیشګویي کړې وه چې د افغانستان د خلکو او د خاورې دښمنان به په آرامه کې نه وي او هر حکومت ته به مخالفې تروریستي ډلې جوړې کړي. زه باور لرم چې دا یوازې د داعش تروریستي ډله نه او داسې نورې تروریستي ډلې به نه وي. په افغانستان دننه کې هم داسې مغرضې کړۍ شته او د بهر نه هم زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي د افغانستان د ورونو ملتونو په منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې پېښې کړي.
اندر سب تاسو دایشت اشاره وکړه، البته د دې چاودنو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. بل لور ته تاسو دا خبر وکړه چې اوس سرتاسري امنیت شته او طالبان واقعا په ټول افغانستان واکمنان دي، له نظامی اړخه څنګه د داسې حملو مخه طالبان نشي نیولی؟
طالبان لکه څنګه چې تل موږ نیو کور باندې کړی دي، په ټولو استخباراتي او امنیتي او اوزو کې او بخشونو کې دوی خپل کسان په سر کې ګمارلی دي چې کدی چې په ابتدا کې خلک لډار هم ځینې کارونه وکړي، ولیکن امنیتي چارې مستقی کادرونو ته اړه لري چې دوی باید د پخواني جمهوریت چې تر اوسه ډېر کم اړ ضرورت ورک خلک جذب کړي دي باید نور کسان راولي او دا وطن د ټولو افغان وطن ده. په دې کې موږ پخواني جمهوریت کې ټول خاینان نو ډېر مستقی اشخاص رو چې دغه پیښو مخه به ونیسي او کني د دې دا به نه لومړی او نه وروستۍ پېښې، موږ باید داسې ډېرو پېښو شاهدان اوسېږو. طالبان باید نورو مسلکي خلکو ته مخه کړي تر هغو په خپل اوزو په کشفي ارګانو کې دوی د ځان سره ولري تر هغو سم تحقیقات وشي. دغه رقم کړنې یا د دغسې توریستي او یا د دغسې جنایي او د توریستي پېښو مخه یوازې په ښه کارکردګي او په مسلکیتوب سره موږ نیوې.
د کابل پیښو ته وکتل شي، تر دې مخکې د پاکستان جټ الوتکو په خوست او په کونړ کې بمباري وکړه. په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان امنیتي پیښې یو پیښه پسې بل پیښه راغلې ده او هغه تحت شعاع راوستې ده. آیا دا یو تصادف ده او کنه دا هم د زنجیر کړې دي چې سره تړل شوې دي او ارتباط ممکن سره ولري؟
دا به زه باور لرم چې د افغانستان وضع په دا رقم وي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه پېژندل دي او د طالبان اسلامي امارت هم په داخل کې عمومي داخلي سیاسي مشورت راسنه کې دا یو ټیسټ چې پاکستان وکړ. دا به نه لومړی نه به وروستۍ، دا شاید ډېر نور مسایل مخکې راشي چې موږ به توان د جواب نه لرو.
له شغل اندر څخه په مننې لوي خبرتیا او وروسته به واوري چې په نورستان کې هم خلکو ته مرجوب لاوشته.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان کې په دوه جلا پیښو کې اته تنو ته مرجوب لاوشته، جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر ورځ د وانت ویګل ولسوالۍ د بر ویګل کلی کې دښمن کورنیو پر یو بل بریدونه کړي او پکې له دواړو خواو درې تنه وژل شوي دي. د نورستان ولایت مطبوعاتي مسول سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د وانت ویګل ولسوالۍ د بر ویګل په ساحه کې د دوه کورنیو ترمنځ د زړې تربګنۍ او دښمنۍ لامنه رامنځته شوې ده. د دواړو کورنیو درې تنه په دې پیښه کې وژل شوې دي. امنیتي مسولین په خپل وخت پیښې ځای ته رسیدلي دي او قضیه او عاملین د تعقیب لاندې دي.
لټون وایي تیر ورځ بیا واما ولسوالۍ کې د پولیسو یو رینجر موټر د ارچنو پل څخه سینت غورځیدل او پکې 15 کسان ټپین شوي دي. هغه وای پیخه د سرک خرابوالی لامل رامنځته شوې ده. د وانت ویګل برکلی کې په داسې حال کې په شخصي دښمنۍ کې درې تنه وژل کیږي چې درې ورځې وړاندې د همدې ولسوالۍ د نیشاګرام کلی کې یو شلکلن ځوان خپل پلار د تبر په وسیله وژلې وو او د خپل دوه ملګرو په ملته غوختل چې دوه مشران ورونه هم وژني، خو طالبانو مخنیوي وکړ او درې واړی ونیول.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسي د اوکرين په ماریپول شار کې کلاوندو شوی اوکرين پوجانو ته د تسلیمي لپاره نوې ضرب العجب عجل وټاکه. دغه اوکرين پوجانو د ماریپول په وسناتي ودانه کې داس مال څنګه نیولې چې روسي د اوکرين پر ختیځ بریجونه ګړندی کړې دي. بلور تل ویډیو هیوادونو اوکرين ته د ترنو وسلو د ورکړې او پر روسي د بندیزونو وشمنه کړې ده. د ساجرړو د خبر مرکزی څنګه په داړه راپور لري جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د روسي دفاع وزارت وایي د بشر پالنې د اصل پر بنسټ ځواکونه یو ځل بیا وړاندیز کوي چې په اوکراین کې ملتپاله او بهرني جنگیالي د نن له ماسپښین وروسته جګړه ودروي او وسلې د پر ځمکه کېږدي. بل لور ته اوکراینی پوځیانو نن وختي ویلي روسي ځواکونو ماریپول کې د ازوفستال په نوم د فولاد پر هغې کارخونه بریدونه جاري ساتلي چې اوکراینی سرتیري او عام خلک پکې ځای پر ځای دي. د اوکراین یو قومندان بیا تازه د مرستې ناهیلي کوونکې غوښتنه کړې او ویلي دي سمندري ځواکونه یې چې له ازوفستال دفاع کوي که د ژوند په وروستیو ساعتونو کې نه وي نو وروستیو ورځو کې دي. قومندان سرهی ولینا ویلي دښمنان یعنی روسي ځواکونه یې د شمیر له اړخه پر دوی ډیر دي او د دوی هر یو سرتیری له لاسو روسانو سره مخامخ دی. د ماریوپول بندري ښار نیول روسیې ته په سیمه کې یو کلیدي ښار دی ځکه د روسیې له هغه پلان سره مرسته کوي چې غواړي ماریوپول د اوکراین له ختیځ او کریمیا ټاپو وزمې سره ونښلوي. د اوکراین ختیځ مخکې له مخکې د روسیې ځواکونو په لاس کې دی او کریمیا ټاپو وزمه یې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ماریوپول او د اوکراین نورو سیمو کې جګړه داسې مهال روانه ده چې د مارچ له 29 راهیسې د کیف او مسکو مرکچیان خبرو ته هم نه دي سره ناست. معلومه نه ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ بل پړاو مخامخ خبرې به څه وخت امکان ولري ځکه روسیې دا مهال د ځانګړو عملیاتو دویمه ګړندۍ لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې لویدیځ هیوادونه اوکراین ته د نورو درنو وسلو په ورکړه او پر مسکو د لا زیاتو بندیزونو پر لارو چارو غور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې په اړه د فرانسې، بریتانیا، جرمني، رومانیا، پولند، ایټالیا، کاناډا او جاپان له مشرانو سره ویډیویي غونډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي له دغو خبرو وروسته ویلي موږ به اوکراین ته ډیر نور مهمات او پوځي مرستې برابرې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبریالانو ته ویلي چې اوکراین ته د دوی راتلونکې مرسته به توپخانهیي وسلې وي. د جرمني، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو مشرانو هم اوکراین ته د مرستو ورته ژمنې ورکړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. اوس هم سپورتي خبرونه.
په خوست ولایت کې نن د رمضان لیک د اتو غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د دې لیګ یو تنظیمونکي حیات شاه زهین ازادي راډیو ته وویل چې د رمضان لیک لومړی پړاو پای ته ورسېد او اتو لوبډلې بریالۍ شوې چې په دې سیالۍ کې مخکې لاړې شي. د دې لیګ په وروستۍ لوبه کې دیګان زلمیو د 15 لښکر لوبډلې ته ماته ورکړه چې له دې بریا سره د دیګان زلمیانو لوبډلې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. تر دې مخکې د متون بابا، خوست زلمیانو، ورغه زلمیانو، سنګین کلب، افضلی کلب، الفت کلب او د خوست مریانو لوبډلې تو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړې وه. د یادونې ده چې د خوست رمضان لسوریز لیګ د روژې میاشتې په 6 نیټه پیل شوی چې تر دې دمه دوام لري. په کابل کې د فوټسال د روزونکو لپاره جوړ شوی ټولګی پای ته ورسېد. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا ټولګی د 40 روزونکو په ګډون 4 ورځې مخکې پیل شوی وو. په یاد ټولګي کې د فوټسال د روزنې تاکتیکونه په عملي او تیوري بڼه تشریح شول. د دې ټولګي د جوړولو هدف ته فوټسال د تازه روزونکو د مهارتونو د سطحې لوړول ښودل شوی. او چین د فوټسال د آسیا د ملتونو جام کې ګډون نه کوي. د چین د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام په انتخابي دور کې د نه ګډون له امله په دې سیالیو کې د ګډون فرصت له لاسه ورکړ. د فوټسال د آسیا کنفدراسیون هم اعلان کړی چې د چین لوبډله به د 2022 کال د آسیا په فوټسال سیالیو کې ګډون ونه کړي. د چین د نه ګډون په صورت کې به 15 لوبډلې د فوټسال د آسیایي جام د ګټلو لپاره سیالي وکړي.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې ځوانانو ته په افغانستان کې د کار زمينه نه ده مساعده. په دغه پروګرام کې په دې اړه بحث اوریدل شي، د ځوانانو نظر هم اوریدل شي چې دوی څه وایي، څه غوښتنې لري او څنګه کار ته پیدا کېدل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، زملالی بشیر یم او د خبرونی دی برخه ته مو هر کلی کوم. په دې برخه کې به دا موضوعات خپاره سي. په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دیمزنګ په څلور لارې کې ځان ته اور اچولی و تیره شپه په همدې روغتون کې مړ سو. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چهل ستون سیمې اوسیدونکی و تیره ورځ یې د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور ورته کړ. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبې په ورځ د کابل په دیمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تیره شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سر طبیب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 وه.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه تیره شپه 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي یې ډېرې د مړینې چانس یې ډېر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو له مخې مړ شوی کس پینګل نومېده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلور لارې کې ځان ته اور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دسمالونو په وسیله په هغه پورې پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوی. دا په داسې حال کې د له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لږې او بېکارۍ کچه زیاته شوې چې دغې چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او لولږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 150 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال سفراغه بچه همه بواسه چیزی که بواسه که قضایی شو مونده بده.
معصومی اوشپک کسی دی کورانه تیجوان سخت شوی دی. نموری چی ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لعمل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست ده نورو پا کورونه که پا کارکوالو سر دومر گردی چه خپلو معصومانه تا درجندی پاتی که دو پا خاطر پورانی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړې هم ورځنۍ مزدوري کوي. نوموړي وایي ماشومان د نورو د پاتې شوي او خوړو د خوړو له امله په ناس ناستې اخته شوي.
زه
یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی یې لګېږي. چې ورکوم یې نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم. نه خواړه او نه هم
خمیوه.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې ورښت کم شوی دی او په دې سره له کروندو د کروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومانو د ساتنې ادارې اسیف د چلدرن راپور ښیي چې په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومانو ژوند د کرنې پورې تړلی دی، چې وروستیو کمو ورښتونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډېر د دوی کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د دغه راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% کورنیو ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي له کرنې او مالدارۍ سره تړلی دی، چې کم ورښت، د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډېره کړې او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تګ خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
دا میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هره ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپو شمیر دومره زیات شوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نسي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
دا خطرناک کې خو انسانان خوري د وژل کېږي. یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې وارې کو ابر هر ځای موږ په چا کې درې څلور نفره خوړلي دي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډبو سپیو له امله نسي کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. د زیاتوی چې د مرکز میدان شار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅډه بسپی سره مخ کیږي چې وخت نه وخت دغه کوڅډه بسپی ډلیز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګ ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویلي چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګ ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
د صحت عامې سپه هماهنګۍ او د میډوتیزست او د زراعت سپه هماهنګۍ یو پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښت شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه باندې د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو مقابلې مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغۍ اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یو ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوري، دا علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي، نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجې نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي، خوراک نه شي څکلی، اوبه نه شي کولی، اوبه نه شي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم دی راشیمي هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټي ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب څوارلس ورځې کې دن نه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې دوه سوه کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
اوس هم هغه پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره در سره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکي کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت ته زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلې کړه.
زه سردار د بادرست ولایت غورنایسي ولسوالۍ تاسو غواړي چې سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ ګوندې وو، دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغس ولایت دا چې دی اوبه نه لري. یو د مرغا ورود یې هغه هم سم صفه یو دغه چې خیرود خانه کې بېدلی وي سورې ته نور زیات د خلک دی مکار دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران د دغه تاریال دا قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا ډېر غریب دي. تولید زیاته د خبرې در سره کوم، قسم په خدای روزګار یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس کورونه پر باندې دي او پیالا نه هم د ماښام ډوډۍ نه لري.
زه د سنګینو سوداګر
موږ په منطقه کې د مرستې موږ تېر نه دی را کړي کاټ یې زموږ د شهر نوم و هغه نوم یې اوس موږ ایسه کړي بل چاتې موږ کاټ ورکړي نو دا به موږ وایو چې دغه د سم سي موږ ته دین کاټ راکړي نه مالي
څلور نیمې بجې شپې د خبرونو وخت راغی تر خبرونو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو د طالبانو د پونې وزارت د کابل پول ویدیس کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پر شوانیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چنه نه خبره کړه د شوانزیو د امنیت غوښتنه کړې او له خپل امنیتي ځواکونو یې غوښتلې چې عاملې نیونې سي او سزا ورکړي جرمني اژان د کابل د پولیسو د ویان خالد زازران په وینا وایي چې په دې برید کې نه تنه وژل شوي او 95 شوي دي خو یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 25 یادوي د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی بلور ته په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زازران ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته پر یو شخصي موټر د چسپکی ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی د زازران په وینا د چسپکی ماین دا چاودنه د کابل ولایت د قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغه دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي خو د بانک د اصول 50 میلیونه ډالر په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی د دې پریکړې په خبرو د سرچینو ریټرز خبري اژانس صدا خبر تایید کړی دی نړیوال بانک د جنو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیر مارچ میاشتې په روسیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالر په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وڅنډولې د اروپای کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکرين پلازمینه کیف ته ورسید د دې سفر هدف پر اوکرين د روسي د بي دليل بریټ په وړاندې د اوکرين بلاتر دی شاغله میچل په ټویټر کې واټس اپ کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځي کې اخیسته دی او تر اعلان دی لیکلتي نن په کیف کې د ډیموکراتیک او خپلواک اروپا په زړه کې او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداروي پر اوکرين د روسي ځواکونو د بریډ لپاره تر اوسه د اوکرين کډوالو شمیر تر 15 میلیونه واوښت د نړیوالې دوهمي جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې کډوال کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې نن خبر ورکړ چې سباندې 15 میلیونه او 40 زره اوکرينیان د فبروري له 14 میرا په دې خپل خپل هیواد وتلی د ملګرو ملتو په وینا د اوکرين په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې د روژې ورځې په خیر در باندې تیریږي تازه ګڼ افغان محصلان له پوهنتونونو فارغ شول دا کلیوي خادوی ته خبر دی چې د لوړو زده کړو یو دوره پاته ورسوله خو لبلې خوا په اوسنیو شرایطو کې د دندو موندل یا د کار ایجادول هغه څه دي چې دوی باید پاره فکر وکړي دا ځوانان داسې مهال له پوهنتونونو فارغېږي او د کار بازار ته وړاندې کیږي چې ډیرو هغو کسانو په خپل دندې بایلل یا وزګار شوي چې مخکې دندې درلودي د ځوان فکر د دې خبرونه په لومړی نیمایي کې د پوهنتونونو د فارغانو د فراغت په اړه بووري دوی بخپل تاثر سره شریک کړي او دا چې دوی څه غواړي د خپل راتلونکي په اړه څوایي په دې اړه بل دوی سره وغږی کو او د خبرونه په دویم نیمایي کې به د پوهنتون لې و استاد او همدا ډول لې و کار پنځون کې سره چې خپل کاروبار لري لغه سره په دې اړه وغږی کو چې دا محصولان څنګه کولای شي په راتلونکي کې ځانته یو کاروبار جوړ کړي یا مثال یو خدند ځانته پیدا کړي پایل کې ورزو محصلانو ته همت زیار چې تازه ل پکتیا په هنتون څخه فارغ شوې ده په لیکه کې را سره ده همت صاحب تاسو ته خرغلاس وایم کلمړی درته وای چې تاسو فارغ شوې تاسو تصویر ما ولید ژړل مو زنه پیغام چې د خوشحالي او کې به کده خفقان خو خپل تاثر سره شریک کړي د هغه ورځې پاړه چې تاسو خپل فراغت پکې منځه
دا چې په داسې شرایط کې موږ په هنتون دوره د شپږ کړه هیلمن چې خپل مسلک لري خپل هیواد ته خدمت وکړو اما کله چې سیاسي تحولات راغلل نو هغه هیڅ شي مونږ لرلې ټولې مړاوي وي اوس چې کله پاریخ شو نو بیا هم زمونږ برخلیک معلوم نه چې څه به کیږي
آیا مونږ مخکې لار شو لار بنو شو آیا مونږ د عربستان فکر شو اړ خلک تفصیل مونږ وکړو آیا کول شي مونږ خپل مسلک کې چیرته دنده واخلو او کار به نه خو آیا مونږ به فعلي نظام جذب کړو که جذب به مونږ کړي آیا مونږ ته به د کار فرصت پیدا شي او که پیدا نه شي آیا مونږ ته به د خدمت فرصت پیدا شي او پیدا نه شي مونږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې هغه که اقتصادي مشکلات و که مسافري وي همداسې نور مشکلات نو په دغه اساس باندې چې زما سترګو څخه وخکې لاړې او ځان مې کنټرول نه شو کړلی دلیل همدغه و
یعنی فکر مو کاوه چې راتلونکی معلوم نه دی چې تاسو به څه کوئ څنګه به کیږي په دې خطر دا وخت کې توې شوی
او نو دا چې تر اوسه زموږ برخلیک معلوم نه ده کنه برخلیک معلوم نه چې څه به کیږي موږ ته به دا نظام وخت راکړي فرصت به راکړي نه به راکړي ځان سره به مونږ نشي نه به مونږ نشي نو په دې دغه اساس باندې دا راو
ډیره مننه زیار صاحب خوشاله اوسې ښاغلی ګلرحمن رحماني چې له کندهار پوهنتون څخه فارغ شوی په خبرونه کې را سره دی رحماني صاحب تاسو ته ښراغلاس وایو له تاسې هم غواړو واورو چې تاسې یو ټولګیوال مو چې کله له پوهنتون څخه فارغېدلی خپل تاثر که را سره شریکی ټولګیوالو مو څه ویل تاسې څه ویل او څه فکر مو کولو چې له فراغت وروسته به څه کوئ او د دې لپاره څومره هغه فرصت برابر دی اوس په افغانستان کې
کله چې لاړو پوهنتون ته ډېرې هیلې مو درلودلې او کله چې فارغېدلو تبا ورو کا غورز چې مونږ د فارغېدو نه د پنتونه چې رخصتېدلو یو 15 ورځې مخکې مونږ ټول ټولګیوال د سیزن درلودل چې هر یو د هر یو شاته کورنۍ پروت دی کورنۍ ته خپل حلال رزق ګټي نو دوی ټول هیل درلودل چې ولا حالت مقرریږي مې عدالت مقرریږي یا به ځان ته وظیفه به پیدا کړم خو متاسفانه غسیونه شول هغه چې ونه شول ډېرې کسانو لکه ما غوندې زه د سیمه کې اوسېدلم چې دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی زه پروس کړلې پوهنتون نه فارغ شوم دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی ځکه چې ما کور دغه سیمه کې و چې هلته طالبان حاکم و دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی او فعل حال چې دغه نظام راغلی اوس هم وظیفه نه شم اجرا کولی ځکه چې زه نه ملایم نه صوفي نه هغه یم بس دغه سې یو چاته د مونږ د ډېرې هیلې مو درلودلې ځکه چې مونږ ویل چې زه ورځ تر بلې به ژوند سمېږي ژوند به ښه روان شي یو ښه وظیفه به چېرته پیدا کړو د کورنۍ لپاره به یو څه وګټو خو هغه سې ونه شول ټول هیلې مو له خاورې سره خاورې شولې د کاري زمینه ټول لاړه یو په بل پسې لاړه نو د کار فرصتونه لمانځه تللی دي د کار درک نشته نو ځینې محصلان مجبور دي چې خارج ته تللي یا ایران ته یا بل چېرته تللي د مزدورۍ لپاره او ځینې همدلته دي ځکه اوس زه خپله پوهنتون نه فارغ شوی یم اوس ټیکسیوانی کوم
تاسو چې فارغ شوی یاست په دې یو کال کې اداراتو ته ورغلی یاست شخصي یا دولتي ادارو ته چې تاسو ته کار درکړي دا اوس وختو کې یا مخکې څه درته ویل شوی
وختو کې یو څو ادارې ته لاړم هلته یو څه مشران مې پیژندل د امارت اسلامي مشران مې یو څو کسه پیژندل داسې په ټیټه سطحه هغه ته مې ویلې مال دغه څه دغه بست خالي دی دغه کس تللی دی خارج ته یا مثلا دغه بست اوس خالي دی زه دغه بست وړ یم یعنی زه کولی شم چې دغه بست کې وظیفه اجرا کړم څو ځلې تللی یم وایي تر اوسه موږ د خپل کنډک خلک پاتې دي هغوی مستحقین دي اول باید هغوی ته موږ دنده ورکړو بیا وروسته تاسو ته درځو نو د سړي زړه هغه وخت درد نه کوي که نه او مستحق ځوان دی راشي آزاد رقابت لري د سوکرا شي لوړ نمبر دی واخلي په تاسو کې okay باندې کینی نو اوس فل حال چې موږ ورزو فقط د ټاکلو معیار هغه دی چې او چاته وای وای سوکل دی جهاد کړي او بل ادارې ته لاړم دا غل لپاره مې وختل چې د دندې لپاره لاړم نو الټراتو ول سو وای سوکل جهاد دی کړای یعنی دا ډیر جوب او د تاسو فور دی څکه چې زه چیرته د دندې لپاره ځم هغه ماته وایي چې څو کله جهاد دې کړی په داسې حال کې چې ما په ژوند کې ټوپک هم په لاس نه ده اخیستی وایي که زه دې مقرر کړم وایي موږ مشان وایي د تحقیق کوي په تا باندې چې دی جهاد دې کړی او که نه دی کړی او که نه دی کړی وایي ځم تر سوال لاندې راځم او تم د سوال لاندې راځي
رحماني صاحب نو دغه وضعیت چې مثال داسې یو معیار ټاکل کېږي په اداراتو کې د مقررې لپاره یا د کار لپاره چې هغه یوې ډلې ته په کې ارجحیت ورکول کېږي ستا په نظر نور ځوانانو به تاثیر څه وی کله چې ګور یو چا مثال په هنتون ویلای د سند لري زحمت وستلې خو بیا ګور یو غیر مسلکی کس چې په هنتون دتللې هم نه د یغه راځي رئیس کیږي امریکایږي او یو ځوان چې مثال لسانس کړي ماستری کړي دا غوسګار ګرځي مینه په ځوانانو به تاثیر څه وی پټولنه به تاثیر څه وی
یو څه دا سیدا ځینې مسائل ته مونږ باید سرسری نظر ونه کو دا سی عمیق نظر ورته وکړو او سمو د مخ کې عمران خان چې ویلو چې مونږ دلته علمي کادرونه لګو یا ما
مثلا دلته چې مقرره معیار یا مثلا گیر یا مثلا جهاد یا دبسې دا موږ په ځوانانو د ځوانانو په فین باندې ډیر بد تاثیر کوي. د ځوانانو په زده کړو باندې ډیر زیات تاثیر کوي. همدا اوس د سلورم ټولګي د دریم ټولګي ما محصولان وګوري په پښتو کې کړلې درس ته وشي ځکه چې دی پوهېږي چې زه کفاري غم شم که نه یو نابر لیک یو نامعلوم برخلیک سره به مخامخ یم. یعنی زما برخلیک به معلوم نه وي چې زه به څنګه کېږم. زه به ما ته به اداره کې کار راکړي که رانه کړي ځکه چې زه نه ملا یم نه هغه یم. زه نه وایم چې زه دې مقرر شم یا بل څوک دې مقرر شي. همدغه طالب دې مقرر شي خو د یو شفافې پروسې له طریقه.
ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. انعام الله شپون د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی. شپون صاحب که تاسې راته ووایئ چې تاسې خو هم فارغ شوئ خپل راتلونکی څنګه ګورئ؟ کاري فرصتونه ستاسې لپاره شته که نه شته؟ خپله مو څه کړي که نه؟
زه خو به لومړی دا وایم هغه وخت چې موږ ژورنالیزم پوهنځي ته کله ولاړو باور وکړئ موږ ډېرې زیاتې هیلې لرلې. هغه وخت د بیان ازادي وه. مثلا موږ د ژورنالیزم سره ډېره مینه لرله. وروستیو کې دا هیلې یو څه نه بلکې بډې بیخي په ټپه ولاړې دي. موږ د داسې یو حالات سره مخ یو چې هېڅ وړاندوینه مخکې نه کېدله. موږ اوس همدغه ارمان کوو چې کاشکې موږ ژورنالیزم پوهنځی نه وای لوستی او پر ځای یو بل پوهنځی لوستی وای. نو په دغه درس کې ستونزې شته دي. مشکلات بیخي زیات دي
په ځینو مواردو کې. خو مثال خلک خپله هم ځان ته د یو کاروبار غم کوي یو کار کوي. نو ولې مو خپل ځان ته څه نه دي کړي یا کړي مو دي نو هغه څه دي؟
په داسې یو ټولنه کې چې مثلا یو سړی خپل ماښام ته یا د سبا لپاره ډوډۍ درک نه لګېږي یا مثلا په داسې ټولنه چې اقتصادي بیخي له صفر سره ضرب وي دلته مثلا د یو کس ته څنګه وکولی شي چې مثلا هغه بېګا ته د ډوډۍ درک نه لګېږي نو دوی به دغت پیدا کړي. ځان ته به کاروبار څنګه برابر کړي؟ مثلا که کاروبار ځینې برابر هم کړي دلته هغسې کاروبار خوند نشته دی. نو مجبور دي خلک چې نورو لارو باندې مثلا فکر وکړي. شخصا زه چې زه تر اوسه پورې د هېواد سره وتلو فکر کې نه یم. زه به وایم چې مثلا هېواد کې وړه درد هم سړی ولري باید پاتې شي ځکه دا مو وطن دی. دا دلته پیدا شوي یو شپاړس کال تعلیم مو پکې کړی دی. دا خاوره په موږ باندې حق لري او دلته به پاتې کېږو تر څو کار وکړو. نو یوازې دغه وتلې د حل لار نه زما په نظر باندې حل لار یوازینۍ دغه ده چې حاکمه نظام او نړیواله ټولنه په دغه برخه کې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي او چې ځوانان له هېواد څخه د وتو په ځای په هېواد کې پاتې شي.
ډېره زیاتمننه شپون صاحب. بیا هم له ښاغلي همت زیار ایمل وریاخیل ضیاءالحق روان مومند ګل رحمان رحماني او انعام الله شپون څخه ډېره زیاتمننه کوم. دوی ته او ټولو هغو ځوانانو ته دې بیا هم د دوی فراغت مبارک وي چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. د خپرونې دویمه برخه پیلوو. ورزو ښاغلي اغه ملک سهار ته چې دی خپله هم له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی خو خپله اوس کاروبار لري کمپنۍ لري نو له ده څخه به واورو دی کومې تجربې لري او ځوانانو ته څه لارښوونې یا مشورې ورکوي. سهار صاحب خیر راغلی. تاسو به د ځوانانو خبرې تر دې دمه اورېدلې وي. ویل یې چې کار نشته دوی فارغ شوي دي او ادارات ته هم چې کله ورزي ورته ویل کېږي چې مثال تاسې څومره وخت جهاد کړی نو په دغسې وضعیت کې دغه ځوانان باید څه وکړي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو درنو اورېدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. متاسفانه دا یو ډېر جدي ستونزه ده ځکه د نظام له سقوط سره تقریبا 2.5 میلیون کورنیو خپل هغه د عایدات په یو ډول له لاسه ورکړي دي. 3 میلیون افغانانو بې کاره دي. 6 میلیون افغانانو ورځنی عاید تر یو ډالر کم ده. تقریبا تر 1 میلیون زیات افغانان له هېواده بهر په قانوني او په دغس لارو تللي دي. د غیر قانوني لارو تر اوسه رسمي شمېرې نه دي خو دلته یو د اکثریت لوستي کسان دي. نو د افغانستان دغه 30% 40% کاري او مهارت یې درلود پانګه یې درلود همدغه باندې هېواد اصلا آباد وو سیستمونه آباد وو دولت ور باندې روان وو. نو د دوه خلکو پر تک سره دا ټول سیستمونه تصمیمي د فلج کېدو خطر روان دي. لمه به یو پاسپورت په یو ورځ کې اخیستل کېدو چې درته باتن نسکې نه درکې. لمه به د یو اسناد د وزارت خارجې په نیمه ورځ کې تاییدول چې درته په دوه ورځ کې نه په دوه میاشت کې نه کوي. نو دا ټول دولتي خدمات تاسو ویني چې عامه خدمات او عامه فلج دولتي شخصي سکتور 80% یا فلج ته یا د فلج کېدو خواته روان ده. په لسګونو زره شرکتونه بند شولو. متاسفانه په دې وروستیو کې تاسو ویني چې د افغانستان کې یعنې تر 60% زیات افغانان په دې هڅه کې چې له هېواد څخه ووځي. دلیل یې هم دا ده چې د دغه اوسنۍ ادارې یا د حاکم نظام د هغوی چلند د هغوی هغه فکر د هغوی هغه لیدلوری دا د هغوی واقعا په ډېر یو تنګ نظر په ډېر یو
لویدلی نظر باندې دغه ځوان کشف ګوري او دغه هغه غوختنی او درک او هغه احساس نه درکوي. داخل ګو شپاله کله ذکر وي کی اصل کله ذکر وي کی بهر ته لاړې ماستری وي کی پی ایچ ډی وي کی بستر له هوا ته او دلته کیناسو پشل در افغانیم کنا ټوټر وسینځل در افغانیم کنا ټوټر اما دیر اولاد لاغت خیم را ولار کو کنا صبر زی باید یو ملام مولوی یو بل څوک مقرر دي. نو دا یوازې دغه خلکو لدندې تکول نه ولو دا دی د نوی نسل هغه ټول ذهنیت سپل وو. اوس متاسفانه که څوک منی که نه منی اما د افغانستان د لوړو زده کړو سیستم د ړنګېدو په حال کې ده. تاسې وګورئ چې 30% محصلین واقعا په تلوسه او په تشویق او په ډېر په انګیزه باندې پوهنتون ته ځي درس وایي نه وایي. حتی زه دغه تېرو وختو کې چې یو نیمه مخکې ما محصلینو سره هلته کابل کې خبرې کولې نو هغوی 30% پر دې انګیزه پوهنتون ته نه ځي درس وایي. دلته وایي زما معیار په کار او په وظیفه کې هیره او جهاد ده او وسله ده. نو زه ولې متخصص هم زه ولې دا سم نو دا یوازې یوه ستونزه نه ده. دا د راتلونکي
نو سهار صاحب تاسې د ستونزو یادونه وکړه خو که دا وایي چې کوم فرصتونه شته د دغو تازه فارغ شویو محصلانو لپاره کوم چانسونه شته یعنی کوم انتخابونه شته چې دوی هغې خواته لاړ شي که په دې اړه راته وایي.
هیواد صاحب د ټولو فارغ شویو یا مخ فارغ شویو کسان چې دوی اوس بېکاره دي مخکې درې انتخابه پراته دي. اول انتخاب یې دا ده چې کار باید پیدا کړي دوه برخو کې کار په هیواد دننه د هیواد بهر کار هیواد دننه کار دا ده چې دوی دیو ګوري نړیوال موسسو سره شرکتو سره حتی په لږ متفاوت فیلډ کې په متفاوت برخه کې دي په یو ډول ځان مصروفه کې مهمه نه لمغه اداري کارمند اوسي دکان هم ورته خلاص کړي لم اوس یو بل برخه کې دیم کار شروع کړي. تاسو زه په دې باور یم که څوک د لوی موټر ډرایوینګ شروع کړي دا به بهتر وي نظر دې کور کې نه که څوک راولاړیږي او شمسی دي سولر دي او دغه کې یو نوی کروندو کس پهلې دې بهتر نظر دې ته زه سړی کور کې نه نو ګندې کار په داخل کې هم دا سا او د بهر لپاره کدی غواړي کار وکړي دغه هغه واړه شرایط اول دا دي چې د خپل تحصیلي اسناد په وزارت خارجه باندې تایید کړي. د اوس که هر څوک په افغانستان کې زما خبره څوک اوري شادنامه لري د پوهنتون ډیپلوم لري ماسټر لري ترانسکریپ لري سره دا اوس د یو چې د وزارت خارجه تایید دي واخلي ورته خو یو خو د افغانستان دغه تر اوسه دغه ټاپې نه بدله شوې دوه خبردار دا سند تاسو له دغه تایید پرته په بهر کې تاسو څخه څوک قبلې نه دوه خبر د انګلیسي د پروفیشنسي مشکل دی حل کړي که انګلیسي زده هم وي د نورم تکویکي تافل آیلټس یا ډولینګو دا درې ازمین کې تل پر تل یو ور کړی تر څو بهر کې د کار لپاره څنګه کیږي. دومره خبر ده چې کدی کوم وکیشنل پروفیشنل سکلز لري هغه د سرټیفیکټ دی کله کوم انسټیټیوټ څخه له کوم ادارې څخه سند واخلي هغه د ډاکومنټ ځان سره جوړ کړي. بل خبر دې ټول مهمه ده دې ځان لپاره د نور اسنادونه لکه پاسپورت تیار دي کی الکترونیکی تذکره دی واخلی او برد دی سرٹیفیکیٹ دی واخلی مثلا د نور مهم شاندې دل تغوار بیا دونه وکم دا شاندې تیار کی نور دی د نور ډیرې هیوادو کاری وی دي دی اغیتا اپلای دی ډیرې انلاین وی پلا ډیرې هیوادو صدقه دغه کارمندان ټولوي دی خپل ورته کی او سل پسله کدی هر څومره به موضوع کې بزن بلد کی یو چانس پیدا کوي نو زه پېږم ډېرې ممکن ځینې افغانان دغه انګلیسي مشکل حل نه وي دی د لاتلور تر اتم یې دې موضوع ته وخت ورکړي د تافل ډولینګو یا الیس انټان دی ورکړي تر څو دې بهر کې د کار کول لپاره شرایط برابر شي. یو بل خبردار چې د دې کارپوندونه باندې شروع وکړي دغه دریم اپشن زما د سکالرشپونو د بغمن غوړم معلومات زپتم د کارپوندونه موضوع ده کدي په یو داخل کې راځي چیرته پیسې لري امکانات لري لبل چې کردستل کې یو شرکت یو بزنس شروع کیږي مثلا چیرته سولر شمسي سمجو کې حال ډول بزنس دی ورته مناسب ځان بولی هغه دې شروع کړي. زما په نظر بهتر دریم اپشن زما په نظر دی مخکې پروت هغه په بهر کې د زده کړو او د لن مهاله شپږنسنی یو کلنی د زده کړو پروګرامو غوښ په ځان برابر کی نو دې د دوه لپاره بیا هم دغه اسناد پاسپورت تذکره د تحصیلي اسناد تاییدي او تر څنګ سره دغه ریکمنډیشن لیټرونه چې لدې درته لور ځای سره واخلي او که نور کوم د کاري تجربې دغه لري هغه د ټول واخی تایید کړي او دا شرکی نو په دغه ډول به کولای شي دغه سکالرشپونو ته اپلای وکړي او د اوس وخت افغانانو ته په ډېر لوړه کچه سکالرشپونه بهرني وادو چور کول کیږي. او دوه ورځې نو څه بدی کی دا ونه کوم هغه سکالرشپو دې ما اپلای وکړي چې نیمه یا ټول مساری پر دې باندې نو کدی چې کله حالت اولاد سي بیا غي وادو نو سل پسند سکالرشپ په غواله وځي چور تکي په دې ورځې کې زما 15 ملګری ولاړ دي په شخصي مساری په ولاړو اما په ایتالیا او کناډا په دې چې کله غو پانتونو تل تور لوسي ورته وایي چې موږ لږه تیو بد وځت راغلی او موږ اقتصادي وځت او ساده هغه ډول نه ده نو بیا هغه پانتونو دې سکالرشپ ورکو او که هنه سکالرشپ ورنه کې دې یو
هیواد ته به تګ یو چانس لزان تر درلودلی وي.
ډیره مننه سحر صاحب. استاد بهادر هم لخبرونی سره یو ځای شوی. استاد بهادر مخکې هغه فارغان را سره چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوی دوی ویل چې خپل راتلونکی ډیر روښانه نه ورته ښکاري، ځکه کوم ادارات ته چې ورځي د کار غوښتنه کوي نو هلته ورته ویل کېږي چې مثال تاسو څومره وخت برخه اخیستی، زموږ په لیکو کې مو څومره وخت تیر کړی، یعنی معیار دغه څه دی. نو دغو ځوانانو ته دا چې تازه فارغ شوي ستاسې خبره ورته څه ده، دوی باید څه وکړي په دغه حالت کې؟
بالکل، دغه ستونزې او مشکلات خو واقعا چې په افغانستان کې د پخوانه هم داسې وو، اوس هم لا دغه حالت بدلېدو سره ورځ تر بلې زیاتېږي. د یو خوانه زموږ او تاسې لوستې تحصیل کرده تعلیم کرده هغه ځوانانو تعداد دې ټولنې ته زیاتېږي، د بلې خوانه متاسفانه داسې حال کې چې باید د دوی دپاره د کاري فرصت اشتغال ځایي رامنځته شي. په دغه رفتار کې البته مشکلات او ستونزې جوړېږي، او بالاخره هر حاکم نظام یا رژیم د دوی هغه غوښتنو ته او د دوی اشتغال ځایي ته رسیدګي نه شي کولی. یو څه باید یادوري وکړو چې هر نظام یا هر حاکم یا هر رژیم چې افغانستان ته راغلی دی هغوی د ځوان نسل نه ابزاري ګټه پورته کړې ده.
استاد تاسو د ستونزو یادونه وکړه، خو دغه ځوانان اوس څه وکړي؟ د ستونزې ټولې شته، له یوې خوا دنده نه ورکول کېږي په اداراتو کې، معیار دا دی چې مثال چا یو څو ورځې ټوپک ځغلولی دی هغه ته لومړیتوب ورکول کېږي، او څوک چې له پوهنتون فارغ دی هغه ته توجه نه کوي. نو دغه ځوان چې له پوهنتون څخه فارغ دی دی اوس څه وکړي؟
بالاخره موږ داسې ونه کړو چې نه هغه خوا ته ټوله نفي شي او نه دا خوا ته ټوله نفي شي. که هغه کس سره علمیت وي، تخصص وي، نو هغه هم حق لري چې د افغانستان بشر په اداره کې کار وکړي. د څنګه نظری باید وجود نه لري. دې خواته که محصل فارغېږي هغه لوستی واوسي، خیر دی که مثلا ټوپکې په لاس کې نه و، د دې خاورې بچی و، دې خاورې کې زېږېدلی و، د افغانستان دپاره کار کوي. دا څنګه نظری هم باید وجود نه لري چې دوی نفي شي. دوی ته هم کاري فرصتونه څومره چې د هغوی په توان کې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، هم د دولت تخونه او هم د دفاتر د ملت تخونه. یو څه هغه انعطاف پذیری باید وجود ولري، حاکمیت او محکومیت باید وجود ولري. حاکمیت او محکومیت په هر ټولنه کې منځ سره شي، متاسفانه هغه ټولنه نور د بې ثباتۍ سره مخامخ کیږي. نو دغه مسایل چې لري شي، انشاءالله چې څه سهولتونه په منځ سره شي، او که دا دوام ولري نو باید د بې ثباتۍ او بدبختۍ کیدلی شي.
سهار صاحب، تاسو د استاد بهادر خبرې واورېدې، خو ستاسو په نظر دا چې مثال کیسه دا ډول وي چې هغه چاته لومړیتوب ورکول کېږي چې هغه جنګېدلی وي، جګړه یې کړې وي، ټوپک یې یو څو ورځې څغلولی وي، هغه د حکومت او د وطن په خیر ده که نه؟ دا چې مثال د خبرې دغو ځوانانو ته چې دوی زده کړې کړې دي یا مثال تجربه لري دوی ته لومړیتوب ورکړل شي،
هیواد کې د دولت او د شخصي سکتور په ټوله کې دغه سیستمونه پر سکل، مهارت او پر علم پوهه په دې چلیږي. زما په نظر هر څوک چې وړتیا لري هغې ته لومړیتوب ورکړل شي. تا چې وګوري د افغانستان د دغه د حکومتي ادارو دغه عامه سیستمونو مؤثریت څومره زو بل څو، تا چې دغه پنځه شپږ ادارو بدون مثال درکم، پاسپورټ مثلا، د الکترونیکي تذکرو په افغانستان په اکثره ټولنه کې سرویس بند ده، مثلا درته عامه روغتیا، مثلا درته د نورو دلیل دا په رهبری کې څه انګېزه نه وي. که فکر وکړي د کابل پوهنتون محصلین اوس په ډېر سره انګېزه نه دي، دلیل دا ده هلته له دوی څخه د دې توقعونه ته موږ ته نوښت وکړه، اختراع وکړه، نړیوال کمپنانس ته ولاړ، ته ته موږ لاسته راوړنه راوړه. هغه ورته وایي چې ورور ایره راته پرېږده، کالی راته واغونځه، او چیر راته وکړه، او دا راته وکړه. تاسو پوهېږي نړۍ کوم چې ته ورسېده، نړۍ اوس په دې فکر کې ده چې مریخ ته دغه راتلونکی ماموریت په 2015 کې ولېږي که په 2016 کې ولېږي. نړۍ پر دې بحث کې ده چې څنګه وکولی شي له ځمکې باندې ژوند پر امکانات برابر کړي. هغې په دې فرصت کې څنګه نوي ریسرچونه، تحقیقاتونه، او نوي څېړنې او نوي اختراعات وکړي. موږ پر دې بحث کې یو چې شخصي حریم دي، تا ځوان ساده کنټرول باید زما وي، یاره ساده کنټرول باید زما وي. ګورم ما کار پیدا کړو لسمونه ځوان ته، ما مالی ور کولا، اما زه څو ځل کابل ښار کې به دې دروازه وایم، تاول نه کوي تړل دا، تاول موټر کې مسکی چلو دا کړی دم. ام دغه طالب زما ته سړک ولاړ و دي، ماقام جوړي زما مالیت خور کول کېده، ما زه مالیت لم دې دغه لپاره، خو دغه زما لپاره شخصي ځوان، یعنی ما اجازه نه درلوده.
نو په دې حالت کې زه یو کار پندون کې پاتې پتل ته کار نه کوم. نو ته فکر وکړه چې یو اداره کې یو ځوان وردی هغه یوازې معاش ضرورت نه لري، هغه شخصیت لري، هغه عزت غواړي، هغه احترام غواړي، هغه تر باید درنښت باندې چلند وکړي. متاسفانه چې کله هم په دغه اوسنی وضعیت کې وګوره دا یو دوه طرفه چلند کیږي، حتی په لارو کوڅو بهر کې تاسو وګورئ څه ډول چلند ترسره کیږي. نو زما په نظر خلک یوازې ډوډۍ ته ضرورت نه لري، خلک عزت ته، حیثیت ته دې شان ضرورت لري. دومره خبره دا ده چې په افغانستان کې دا اوس ما درته وویل دغه څلوېښت سلنه ځوانان په میلیونونو ځوانان کې لوستي دي، مهارت لري، یوازې ځوانان نه دي، مخکېني کادرونه موږ لرو. تاسو وګورئ په لسګونو زره پی ایچ ډیان موږ لرو. په تیر نظام جمهوریت کې ما په نظر وروستۍ سایز ما دقیق په یاد نه دي، فکر کوم تر اووه زره ماسټران یوازې که پی ایچ ډیان د په دندو مصرف وو. اوس تاسو ما ته راوښي پنځه زره پی ایچ ډیان په دولت کې په دندو مصرف دي. ته یو دولسم پاس او یو پی ایچ ډي په یو اداره کې سره مقایسه کړه. ته یو څوک چې په لس هیوادو کې کار کړی، تحصیل یې کړی، زده کړې کړي، د هغوی ادارې ته راوله، او یو څوک له کلي او له غره څخه راوله او هغه اداره کې کېنوه، دې ادارې مسؤلیت به څه ډول وي؟ نو زما په نظر دغه ادارې د سیستم پر مغز چلیږي، نه پر سرونو. سرونو باندې هېڅ چېرته هم دولت نه ده چلېدلی. تاسو وګورئ په نورو هیوادو کې خلک دولتونو پر ستون رامنځته کوي، لوی پروژې پیدا کوي، دندې رامنځته کوي. په افغانستان کې دا اوس نظام نه ده پېژندل شوی. یوازې د افغانستان کې کار نشته، د افغان تحصیل ارزښت لیدلی، د افغان پاسپورت ارزښت په نړیوال سطح لیدلی، د افغان ارزښت په نړیوال سطح صفر ده. تاسو څوک ویزه نه درکوي. حکومت خو تب نور د واضح ده، باید هغه څه وکړي، خو هغه هر څه ویني، هغه دغه کار. زما خبره ځوانان نشته. ځوانانو مخکې همدغه دوه درې انتخابه پراته دي. دی دی کوشش وکړي که پر ځان له هر طرف پیدا کېږي، لږ د نورو پر ځان کار وکړي، نړیوال مارکیټ د دن لپاره ځان برابر کړي، نړیوال موسسو ځان برابر کړي، لږې طرف افغانستان کار وکړي، یا د په شخصي ډول دنده پیدا کړي. دولتي دندې اوس نه ثبات لري، نه هم که چېرته دوی ونیول چې ما په نظر ډېر سره راحته وي، تر څو دغه ذهنیت او فکر بدل نه شي. نو دوی د خپلو زده کړو ته، خپل مهارتونو ته کار وکړي.
استاد بهادر، غواړو په لنډو ټکو کې له تاسو هم واورو. دغو ځوانانو ته ستاسو خبره څه ده؟ مخکې مو هم ځینې مسایل یاد کړل، خو که نورې څه خبرې پاتې وي مهرباني اوروي.
ګوري، داسې یو انګیزنه باید ځوان لپاره اوس ورکړل شي چې هغه بهر ته تګ ته مجبور شي. ځوانان بیا محصلین خصوصا څوک چې فارغ اوسي، هغوی داسې کسان دي چې هغوی د آزادۍ سطح ټیټه اوسي، او بالاخره هغوی ته موږ لارښوونې وکړو. هغوی دپاره دا مهمه ده پخپله چې د نړۍ د هغه هیوادونو تاریخونه دې ولولي چې هغوی په دغسې مشکلاتو کې ګیر وو. اوس بیا هغه هیوادونه وګوري چې هغوی بالاخره د هغوی ملتو، هغوی دغه لوستو کسانو څه وکړه چې د خپله هغه ټولنه، خپله هیواد د دغسې یو بدبخته حالت نه یو ښه حالت، یو توسعیافته حالت وویسته. داسې نه شي کېدلی چې په یو هیواد د بدبختي راځي، هغه د ټول ځوانان د بهر ته ځي، هغه د خپل هیواد ته پرېږدي. بالاخره که دغه هیواد پرېښودل شي، دا هیواد به څوک جوړوي؟ چا ته به پاتې کېږي؟ پاکستانی به راځي، ایرانی به راځي، امریکایی به راځي، څوک به راځي دا هیواد به جوړي؟ خو دا به زه جوړوم، دا به څه جوړوي؟ دا به هغه کس جوړوي چې په دې هیواد کې پاتې، دا هیواد بالاخره مسؤلیت ور په غاړه دی. شرایطو ته دي دا د خپل ژوند برابر کړي، په دې وطن کې د پاتې شي، تحصیل دې وکړي. درس او تحصیل په هیڅ وخت کې نه پکیږي، یو وخت کې اتمان دا بالاخره احتیاجات پیدا کیږي، دې ته ضرورت پیدا کیږي، دې ته او لوست، درس، تعلیم، تحصیل دې چې یو هیواد جوړوي.
مننه. خوشاله سید رنو اوریدونکو د خبرونې ورسته شی بی دی لخپلو ملمنو خاغلی اغه ملک سهار او استاد نجیب الله بهادر او لهغه ملمنو چې د خبرونې په لمړی نیمای کې را سره مننه کوم، او لتاس هم مننه چې د خبرونه مو وریده. تر بل خبرونې ښه وخت ترته غواړم.